درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د کابل په کوټې سنگي سیمه کې نن شپه څو چاودنې شوي دي. د طالبانو یو مخالفه جبهه ادعا کوي چې نن شپه د کابل په کوټې سنگي کې څلور طالبان وژلي او درې نور شوبل کړي دي. د سیمې څو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ډسو او چاودنو ژغونه اورېدلي دي. د ازادي جبهې پر خپل ایکس پاڼه یوه ویډیو هم خپره کړې چې د ډسو ژغونه پکې اورېدل کېږي. تر اوسه طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. په هند کې د افغانستان سفارت سر له پرون څخه یو مخ بند شو. دا خبره د یاد سفارت په یوه خبر پاڼه کې راغلې ده او علت یې د هند حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی بلل شوی دی. د سفارت په خبر پاڼه کې راغلي چې وار له مخې د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کېږي. د جرمني یوې غیر حکومتي موسسې ویلي طالبانو په افغانستان کې د دوی څلور کارکوونکي نیولي او دا پیشه په افغانستان کې تر بلې خبرتیا پورې د دوی د فعالیتونو د ځنډېدو سبب شوې ده. د نړیوالې همکارۍ لپاره د جرمني ټولنې یا جی آی زی پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا څلور نیول شوي کارکوونکي افغانان دي. په بیان کې د جرمني د پراختیا فدرالي وزارت د ویاند په قول ویل شوي چې دوی له ټولو کانالونو څخه په استفادې د خپلو دغو څلورو کارکوونکو د خوشي کېدو هلې ځلې کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د دوی له ملاتړه برخمن ډېر زره رضاکار روغتیایي کارکوونکي په کلیوالي سیمو کې تر ټولو زیانګالو کسانو ته روغتیایي خدمات رسوي. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د شکیبا اعتمادي په نوم د خپلې یوې رضاکاري روغتیایي کارکوونکي په اړه په یوه ویډیو کې تفصیلات خپاره کړي چې په دغو ډېر زره ځایي روغتیایي کارکوونکو کې شامل ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په هرات کې د دوش یا دینی عالمانو د وژل کېدو د پرونی پیښې پر راپورونو سخت اندېښمن شوی دی. ریچارډ بینټ د جمعه په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي دا پیښه داسې وخت شوې چې یو بل دینی عالم په اکتوبر میاشت کې وژل شوی و. د افغانستان د شلو وره سیالیو لوبډلمشر راشد خان د ملا جراحي عملیات په بری پای ته رسېدلی دي. شاغلی خان نن د نومبر په درویشتمه نیټه په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د خپل روغتون د بستر عکس خپور کړی او ویلي دي چې عملیات یې په بریالیتوب سره ترسره شول او ډېر ژر به بیرته د کرکټ لوبو ته ستون شي. د ایران د بشري حقونو یو سازمان وایي تهران پرون پنجشنبه یو ځوان د امنیتي ځواکونو د یوه غړي په وژنې تر محکومولو وروسته په پټه اعدام کړی دی. ویل شوي دغه پوځي د 2022 کال په نومبر میاشت کې د پراخو اعتراضونو په مهال وژل شوی و. په ایران کې هغه اعتراضونه د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوي و. د سومالیا کابینې پرون پنجشنبه ویل په دغه هیواد کې د وروستیو ویجاړونکو سیلونو له کبله د مړو شمېر سلو ته نږدې شوی او نږدې 2 میلیونه وګړي ترې اغېزمن شوي دي. سومالیا او ځینې نور ګاونډي هیوادونه د پشکالي او موسمي بارانونو او سختو سیلونو په وړاندې مقابله کوي. دغه افریقایي هیوادونه په وروستیو کلونو کې له سختې وچکالۍ کړېدل چې میلیونونه کسانې له قحطۍ سره مخامخ کړي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په نیو ډیلی کې د افغانستان سفارت په دایمي ډول بند شو. دغه سفارت له لوري په یو اعلامیه کې چې د یاد سفارت په ایکس پاڼه کې خبره شوې راغلي د ځینو ستونزو له امله د سفارت د دایمي بندېدو پریکړه شوې ده. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې دا پریکړه د روان کال په سپتمبر میاشت کې د لنډې مودې لپاره د سفارت د بندولو د اقدام په تعقیب شوې ده. د موضوع تفصیل واورئ.
په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې د دې سفارت د دایمي بندېدو خبر ورکړې او ویلې دي چې د ځینو ننګونو لامل د سفارت د دایمي تړل کېدو پریکړه شوې. د سفارت په ایکس پاڼه په خبره شوې اعلامیه کې په دایمي ډول د سفارت د تړلو د پریکړې لامل د هند او طالبانو حکومت فشار او د ډیپلوماټیک ملاتړ نشټوالی په ګوته شوې. په اعلامیه کې راغلي چې وار لمخه د دغه سفارت فعالیتونه د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې ځنډول شوي وو او دوی هیله درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د یادو فعالیتونو د دوام لپاره اغیزمن تمام شي. خو په اعلامیه کې راغلي چې د اتو اونیو انتظار سره سره ډیپلوماټانو ته د ویزو تمدید او د هند حکومت په چلند کې د بدلون اهداف ترلاسه نه شول او بالاخره دوی له یو سخت انتخاب سره مخ شول. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د هند له حکومت غوښتي چې د سفارت د سربرستۍ په برخه کې خپل مسولیت په غاړه واخلي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان سفارت ټول وسایل موټرې او په بانکي حساب کې شاوخوا 1500000 ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي. د سفارت په اعلامیه کې ویل شوی د افغانستان د جمهوری نظام ډیپلوماټانو سفارت د هند حکومت ته سپارلې او اوس دا د هند حکومت پورې اړه لري چې د دغه ماموریت د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي چې آیا سفارت تړلې ساتي او یا د طالبانو د حکومت ډیپلوماټانو ته د سفارت د سپارلو په ګډون کوم بل انتخاب په پام کې نیسي. د هند حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي کوم غبرګون نه دی ښودلی. په همدې حال کې په نوې ډیلی کې یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د سفارت د دایمي تړلو پریکړه به دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. افغان محصل منیر کاکړ ازادي راډیو ته وویل
لبد مرغه دا افغان محصلینو ته، مهاجرینو ته، افغان تجارانو ته او افغان اتباعو ته په کل کې یو لویه ضربه ده، ځکه چې ډیری محصلین که غواړي خپل پاسپورت تمدید کړي باید دوی ته مراجعه وکړي، که غواړي خپل د فراغت اسنادونه تایید کړي نو دوی ته باید مراجعه وکړي، یا که کوم تجاران حقوقي دعوی لري نو باید دوی سم راجعه وکړي. نو چې کله سفارت فعال نه وي ډېری خلک به سرنوشتي سره مخامخېږي.
په نوې ډیلی کې یوې افغاني کډوالې بشرا هم ازادي راډیو ته ورته ستونزه بیان کړه.
مهاجرین دلته خو یو مشکل نه لري، یو خو د اسنادو تاییدي ده، بل د اسنادو تمدیدول دي، که د پاسپورت دي، که نکاحت جوړول دي، که تحصیلي اسناد دي، دا ټول خو سفارت ته ضرورت لري. نور په دا رقم باندې په لسهاوو کارونه دي چې د افغانستان سفارت ته بندیږي.
دا لا معلومه نه ده چې د هندوستان په نورو ښارونو کې د سفارت قونسلي څانګې هم تړل شوي او که هغوی به خپلې قونسلي چارې مخ ته وړي. په دې اړه د سفارت په اعلامیه کې هم څه نه دي ویل شوي، خو وړاندې تر دې د لنډې مودې لپاره د سفارت د فعالیتونو د ځنډیدو پر مهال ویل شوي وو چې ځینې افغان قونسلګریانې به فعالوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د هند حکومت یې د سفارت لپاره ډیپلوماټان ومني.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه وایي وروسته له دې چې افغانانو ته له پاکستان د وتلو لپاره له 10 ورځو څخه کم مهلت ورکړل شو، په دغه هیواد کې پولیسو افغانان وځورول او بندیان یې کړل. د کمیټې پر خپل ایکس پاڼه د بې اسناد افغان کډوالو د ساتلو او ویستلو د یو مرکز د عکس په خپرولو سره لیکلي چې وکیلان او خبریالان دې ځای ته د ننوتو اجازه نه لري. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل هم وایي دا چې دې ځایونو ته کوم کډوال بیول کیږي او ورسره څه ډول چلند کیږي په دې اړه معلومات نشته. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه وایي وروسته له دې چې افغانانو ته له پاکستانه د وتلو لپاره له 10 ورځو څخه کم مهلت ورکړل شو، پاکستانی چارواکو افغان کډوال وځورول او په توقیف ځایونو کې بندیان کړل. دې کمیټې د نومبر په 24 په خپله ایکس پاڼه د کراچۍ په سلطان آباد کې د بې اسناد افغان کډوالو د ساتلو او ویستلو د یو مرکز د عکس په خپرولو سره لیکلي دي چې خبریالان او وکیلان دې ځایونو ته د ننوتو اجازه نه لري او پاکستان د خپل له قانون څخه سرغړونه کوي. د دغه کمیټې په ایکس پاڼه لیکل شوي د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه د پاکستاني اتباعو یوه ډله ده چې په پاکستان کې د ټولو پناه غوښتونکو د حقونو لپاره مبارزه کوي، خو نور جزئیات یې په اړه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې د افغان کډوالو د ساتلو او ویستلو مرکزونو ته د وړل شوي افغان کډوالو په اړه هیڅ معلومات نه لري.
دا داسې ځای دی چې دې ته نه وکیلان دننه پرېږدي، نه میډیا پرسن دننه پرېږدي. موږ ته دا نشته پته چې هلته له دوی سره څرنګه سلوک کړي او په څومره تعداد باندې خلک راوړل کړي او آیا دا ټول ان ډاکومېنټ دي. په دې کې ډاکومېنټي ډم شته.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې هم زیاته کړې چې د کډوالو د قانون یو له اصلي اصولو څخه نستنول دي کوم چې هغې سیمې ته د کډوالو بېرته ستنېدل منع کوي چیرې چې د هغه ژوند یا ازادي له ګواښ سره مخ وي. یا د کمیټې ویل که دولتونه د 1951 کال د کډوالو کنوانسیون او یا د 1968 کال پروتوکول سره یو ځای شوي وي که نه وي، دا یو نړیوال قانون دی چې په ټولو دولتونو د تطبیق وړ دی. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته راغلي وو، خو که بیرته ستانه کړل شي ژوند یې له خطر سره مخ کیږي. د پاکستان په پنډی ښار کې یوه افغانه کډواله شکوفه خلیلي چې په افغانستان کې مدافع وکیله وه، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
مهاجرین افغانی که مسلم ما
هغه افغان کډوال چې زما په شان په افغانستان کې حقوقي فعالیتونه درلودل، افغانستان ته د دوی بیرته تګ او دیپورټول په دې معنا دی چې دوی خپله په پښو خپل د مرګ په لوري روان شي. همداشان د هغو فعالیتونو له امله چې ما د تاوتریخوالي سره مخ ښځو د دفاع لپاره ترسره کړي، زه خپله په افغانستان کې د تعقیب لاندې یم.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو افغان کډواله چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي:
موږ هم د کور نه بهر نه وځو او نه بازار ته تللی شو نه سودا پسې تللی شو. اقتصادي ستونزې مو هم ډېرې دي او دا ویره موږ سره هم ده چې که دوی مو ونیسي او افغانستان ته مو ولیږي نو هلته هم ژوند نه شو کولی، بیرته تللی هم نه شو.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری UNHCR سیمه ییز ویان بابر بلوچ چهارشنبه په ورځ رویټرز خبری آژانس سره په خبرو کې په پاکستان کې د افغانانو په ګډون د بې اسناده کډوالو پر نیولو او اخراج اندېښنه ښودلې او د پاکستان حکومت یې غوښتي چې سملاسي دغه لړۍ ودروي. نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې سوړ ژمی را روان دی، زرګونه کډوال د تګ لپاره هېڅ ځای نه لري او په خبره یې دا د افغانستان نازک بشري وضعیت لا پسې خرابوي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د څه باندې 1.5 میلیونو د دوی په ټوکو بې اسناد افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړې ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په بغلان ولایت کې سیلونو لسکونه کورونه نړولی او خلکو ته ډیر مالی زیانونه اړولی دي. په بغلان کې د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست مسؤلانو او سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې سیلونو خلکو ته د سر زیان نه دی اړولی، خو ډیر مالی زیانونه یې پیش کړي دي. جزئیات د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
په بغلان ولایت کې سیلابونو لسکونه کورونه نړولی دي. په بغلان ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي چې د پنجشنبې په ورځ ماسپښین 1 بجه په دهنغوري ولسوالۍ کې سیلابونه راغلي چې دغو سیلابونو خلکو ته ډېر زیات مالي زیانونه اړولي دي. په بغلان کې د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس هدایت الله همدرد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
راپور ما مردم کیاسیم خانه به خانه کشتیم قریه را
دیدیم زموږ د خلکو راپور داره چې موږ کور په کور لاړو او کلی مو وکتل. 8 کورنۍ وي چې مالی زیانونه وره وختي وه، خو ځاني زیان نه وه وختي. د دوی کورونه په بشپړه توګه یا نسبي ډول ویجاړ شوي او مالونو ته هم پکې زیان نه دی رسیدلی، خو ځینې ځمکې زیان منې کړي چې موږ سره یې اندازه نشته.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د سیلابونو له امله تر 100 زیات کورونه زیانمن شوي دي. په همدې حال کې د بغلان ولایت د دهنغوري ولسوالۍ د زیرقاله کلي اوسیدونکي عبدالجمیل ازادي راډیو ته وویل چې د پنجشنبې په شپه سیلاب د ژمي لپاره د ده ټول خوراکي مواد او د سون توکي له منځه وړي دي.
سیلاب زموږ ټوله هستي له ځانه سره یوړه. زموږ دیوالونه ونړېدل، زموږ غلا، اوړه، تیل، د ژمي لپاره سکاره، وریجې او غوړي ټولې تر خاورو لاندې کړل. یو موسسه راغله خو هیڅ یې ونه کړه. موږ دا 2 شپې په دښته کې پراته یو.
د عبدالجمیل په وینا تر اوسه له دوی سره کومې ادارې مرسته نه ده کړې، خو د بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس هدایت الله همدرد ازادي راډیو ته وویل چې لومړنۍ مرستې چې خیمې، ترپالونه، کمپلې او خوراکي توکي پکې شامل دي، سیلاب ځپلو ته رسیدلي دي. په ورته وخت کې د بغلان ولایت د ولسي شورا مشر محمد حسین ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیلابونه د دهنغوري ولسوالۍ په 15 کلیو کې راوتلي او ډېر زیانونه یې اړولي دي.
دغه سیلابونه د هنیغوري لخشک کلی سیات زیر قلی کلی تاجکان کلی چشمه جنگان چې ډېر ویجاړ شوی راوتلی دي. مرګ ژوبله نه لري خو کورونو ته زیان اوښتی دی.
د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د رواني اونۍ د چهارشنبې په ورځ په سالنګ او اتلسو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو د احتمال خبر ورکړی و. د دغه ریاست په اعلامیه کې ویل شوي وو چې په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، سرپل، سمنګان، بغلان، پنجشیر، پروان، میدان وردګو، غزنی، بامیان، دایکندي، هرات او سالنګ کې نسبتا د سختو بارانونو او سیلابونو وړاندوینه شوې وه. د دې ادارې د هغې اعلامیې له مخې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپره کړې، په ځینو ولایتونو کې له 10 تر 15 میلی مترو پورې د اورښت امکان شته. د بغلان په دهنغوري ولسوالۍ کې د سیلابونو د راتلو پیښې په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې هرات ولایت د څو خونړیو زلزلو او له هغې وروسته د زلزلو د ټکانونو شاهد و. په دې زلزله کې تر 1500 ډېر کسان مړه او تر 2000 ډېر ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تازه شمیرو له مخې د دغو زلزلو په پایله کې شاوخوا 40,000 کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر یې 10,000 کورونه په بشپړ ډول نړېدلي دي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
په غزه ترنګه کې پر سیمه ایز وخت سهار له 2 بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ څلور ورځنی اوربند ټینګ شو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي تنظیم ګڼي. دا لنډمهاله اوربند د فلسطیني بندیانو او اسرائیلي یرغمل شویو کسانو د تبادلې لپاره منل شوی دی. د اوربند تر نافذېدو وروسته غزه ته د بشري مرستو لارې روانې شوې. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په غزه کې د نږدې او اونیو له جګړې وروسته دا لومړی وار دی چې یو لنډمهاله څلور ورځنی اوربند نافذیږي. د جرمني خبری اژانس لیکلي ممکن دغه اوربند نور هم پسې وغځول سي. پر دغه لنډمهاله اوربند د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب موافقه شوې ده چې په څو پړاوونو کې به عملي کیږي. بلخوا د فرانسې خبری اژانس لیکلي اسرائیل او حماس د دې لنډمهاله څلور ورځنی اوربند اعلان د چهارشنبې په ورځ وکړ. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د موافقې له مخې به د حماس له بنده د لږ تر لږه 500 یرغمل سویو او د اسرائیل له بنده د سلګونو فلسطیني بندیانو خوشي کېدو ته زمینه برابرېږي. د فرانسې خبری اژانس لیکلي د دغه اوربند لمخې به د غزې 2 میلیونو او 4 لکه وګړو ته د مرستو رسولو زمینه هم برابره سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وایي اړوند چارواکي د یرغمل سویو د ترلاسه کړي لست پر جزئیاتو کار کوي. دغه دفتر په ویلامیه کې ویلي دغه چارواکي دا مهال د یرغمل سویو له ټولو کورنیو سره په تماس کې دي. د جرمني خبری اژانس د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ویان مجید الانصاری په حواله راپور ورکړی چې پرون یې په دوحه کې یو کانفرنس ته ویلي په لومړی ګام کې به نن مازیګر پر ځای وخت 4 بجې لغزې دیارلس یرغمل سوي ملکیان خوشی سي. د دې په وینا دغه ټول یرغمل سوي کسان ښځې او ماشومان دي چې لومړی به د سره صلیب نړیوال کمیټې ته وسپارل سي. اسرائیل وروسته له هغې د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په بمباریو او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې تر 4000 ډېر کسان چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي وژل سوي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په افغانستان کې د ځوانانو یوې ډلې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ماشومانو د کیسو یو کتاب چاپ کړ.
د مرغۍ بچی ومینځه، لمر ته یې کېښود چې وچ شي. خوری مرغی بچای بی حالا
د دې کیسو د محتوا پاړه به وړاندې په خبرونه کې ووري. په کونړ کې د انت پنوم د نوې مجلې لومړی کڼه چاپ شو.
دولس علمی مقالې په لومړی کڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوې ده.
د اکرم عثمان د فستیوال د پښتو داستان د لومړی جایزې ګټونکي خپل جایزې ته حیران دي.
یو سوال باندې را پیدا کیږي چې د کیسن د لومړی مقام وګاټو ډیر زیات نیمګړتیاوې لري. د کرکټرونو لخوا، د مکالمو لخوا، د ډیالوګ لخوا، د مکان لخوا، د زمان لخوا.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت له لوري د ژبو د عالی شورا جوړېدو پریکړې ته یو شمیر اندیشمن دي.
د دې کار ډول څنګه دی، غړي څوک دي، او د کار لاهد څه ډول ده، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي.
په دې ادبي مجله کې هم شعر لرو او هم کیسه. د هر ماشوم لپاره هر حق تر دې سرلیک لاندې سشکل د ماشومانو نړیواله ورځ ولمنځل شوه. روانونه دوشنبه د نومبر 6مه د ماشومانو نړیواله ورځ وه. دا ورځ له 1945 کال راهیسې په نړۍ کې لمنځل کیږي. هدف یې د ماشومانو ترمنځ پوهاوی او په نرم چلند او هوسا ډول د ماشومانو وده ده. د ماشومانو د نړیوالې ورځې له لومړي ځل لمانځلو 5 کاله وروسته د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ د ماشومانو د حقونو اعلامیه خپره کړه. دېرش کاله وروسته بیا په عمومي غونډه کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. له 1990 کال را پدې خوا ملګري ملتونه د نومبر په 6مه د ماشومانو د حقونو د اعلامیې او کنوانسیون ورځې هم لمانځي. ملګري ملتونه وایي چې میندې او پلارونه، ډاکتران، نرسان، دولتي چارواکي، مدني فعالان، د ټولنې مشران، دیني عالمان، د شرکتونو مسؤلین، رسنۍ ځوانان او پخپله ماشومان د ماشومانو د نړیوالې ورځې په لمانځلو کې مهم رول لوبولی شي. ملګری ملتونه په دې اندي چې د ماشومانو نړیواله ورځ هر وګړي ته دا الهام ورکوي چې د ماشومانو حقونو ته توجه وکړي او هم په عمل هم په خبرو دا ثابت کړي چې ماشوم ډیر حقوق لري. په افغانستان کې د مدني فعالانو یوې ډلې دا ورځ بل ډول مانځلې ده. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغانو لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیلو نړۍ په نوم کتاب چاپ کړی. دا کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په 102 مخونو کې خپور کړ. د افغان آنلاین ټیم ورک غړی عبدالوهاب مومند د دې کتاب د محتوا په اړه وایي.
د هیلو نړۍ کتاب ماشومان ته د پراتناک کیسو یو ټولګه ده. دغه کتاب چې د کومې ټلګې لخوا چمتو شوی ده، په دغه ټیم ورک کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه مخکښ لیکوالان په شمول د ښځینه او نارینه شتون لري، او دغه اثر چې چمتو کړی ده، په دغه اثر کې چې داستان یې په تفریحي او روزنیزه بڼه باندې د ژوندانه مهم ارزښتونه لکه مینه، مهرباني، ورورولي، نظافت او چاپیریال ساتنه ماشومان ته تشریح کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک په ډله کې 6 لیکوال یو ځای شوي دي چې 10 ښځینه او 10 نارینه دي. د هیلو په نړۍ کتاب کې 6 کیسې دي. یو پکې د پښو بریتونه په نوم د عائشه حیدری کیسه ده چې دوی د خپلې کیسې یوه برخه له ازادي راډیو مجلې سره شریکه کړې ده.
پښو له دیوال لاندې وکتل، ټوپ یې کړل، سر یې نیغ ونیو، پر ورستیو پخو کیناست، شاوخوا یې سترګې وګرځولې، بریتونه یې شاخ کړل، غلی د کوترې کوټې ته ننوته، سینګار میز ته ودرېده، سرخی او رنګ ناخون یې جیب ته واچول، منډه یې کړه. تاسو کولی شئ نوره کیسه د هیلو نړۍ په کتاب کې ولولئ.
د هیلو نړۍ د کتاب یولس کیسې افغان لیکوالو لیکلي دي او نه کیسې د نړۍ له مختلفو ژبو ژباړل شوې دي. د دې مجموعې یوه بله کیسه میمونې کامران لیکلې ده. دا کیسه د مرغۍ بچی نومیږي. له اغلې کامران څخه به د دوی د کیسې یوه برخه واورو.
احمد وویل: وږمی،
که دا دی مرغی بچای په بل رنگ وای څنګه خبه کاریدو. وږمې ضرور غبرګه کړه، له ما سره یو پاکټ نکریزې شته، ترازه په نکریزې سور کړو، ښایسته به شي. په کاسه کې یې نکریزې ورته جوړې کړې او د مرغۍ بچه یې له قفس راوویست او په ګډه یې ټول په نکریزو سور کړ. ځنډ وروسته یې اوبه راوړې چې د مرغۍ بچه یې ومینځي. وږمې اوبه اچولې او احمد د مرغۍ بچه یې مینځه چې پاک شي. د مرغۍ بچه یې ومینځه، لمر ته یې کېښود چې وچ شي، خو د مرغۍ بچه یې بې حاله او همداسې پروت و.
د افغان آنلاین ټیم غړو په وینا دوی د ماشومانو لپاره تر اوسه 40 کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي چې تر دې دمه توانېدلي دي چې دا یو کتاب د هیلو نړۍ خپور کړي. د یو بل نوي چاپ شوي اثر پاڼې په هم راواړوو. د کونړ د سید جمال الدین افغان پوهنتون لخوا د ان په نوم د مجلې لومړۍ ګڼه چاپ شوه. په دې مجله کې خپره شوي مطالب د استادانو او د محصلینو دي. تفصیل در هولانوری پراپور کی.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون مالی او اداري مرستیل رحمان الله ازادي رادیو ته ویل د ان په نوم مجله کې دینی، اقتصادي، فرهنګي او نور مقالې چاپ کړې دي.
ان ته علمی مجله لمړی ګڼه ده، علمی تحقیقي مجله ده چې د لوړو زده کړو وزارت نه یې رسمي جواز اخیستی. د سید جمال الدین پوهنتون کې لمړی مجله ده او لمړنۍ ګڼه ده چې چاپ ته ورسېده.
آن علمی مجله 12 علمی مقالې په لومړۍ ګڼه کې نشر کړې او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوې ده.
په وینا چې په دغه علمی مجله کې ټولې خپرې شوې مقالې د پوهنتون استادانو او محصلینو په بیلابیلو اړینو موضوعګانو لیکلي او د نورو پوهانو لخوا یې کتنه شوې ده. هغه وایي د اند مجلې د دوهمې ګڼې مواد هم پوره شوي او څو ورځو کې به له چاپره وځي.
بل مګڼه هم چاپ ته آماده ده انشاءالله، چې ان قریب هفته دوه کې به انشاءالله چې دوی مګڼه هم له چاپه وځي.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلین هم خوښ دي چې د دوی لخوا کېدونکې څېړنې چاپ کیږي او نورو کسانو ته رسیږي. عرفان الله ساجد د کرنی پونځي محصل.
نو دا زمونږ ډېر غټه لاسته راوړنه چې هم پکې محصلین برخه اخلي د استادانو تر څنګ، او استادان خو پکې دي دي، او د هیواد په سطح زمونږ پونتون یو نوم پیدا کړی اوس، او استادان او شاګردانو ته ډېر زیات خوشاله دي. په دې کې محصلینو سره هم ډېره خواري کوي استادان، طریقې وته ښیي چې څرنګه مقاله ولیکل شي او څرنګه خپره شي. او د خیره وایي په آینده کې به دا مجله به دوه برخې ولري، یو به ساینسي مقالې به تیزان لخپرېږي آن مجله، او اجتماعیات والا چې دی هغه خپل مقاله ځان لخپرې. په آینده کې د خیره سره دغه پلان هم شته دی.
د یادونې وړ ده چې د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په کونړ کې یو شمېر چاپي رسنۍ خپرې شوې، خو د مالی امکاناتو د کموالي او نشتوالي په وجه مزل لنډو او ډېر زر بیرته بندې شوې. یوازې په حکومتي بودیجه پرېدونکې مجلې او جریدې اوس هم وخت نا وخت له چاپه راوځي، چې له ډلې د اطلاعاتو او کلتور ریاست جریده او مجله، د ښاروالۍ او د پوهنې ریاست مجلې یادولی شو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
په سویډن کې د اکرم عثمان د درېم ادبي فیسټیوال د پښتو برخې د لومړۍ جایزې ګټونکی وحید الله تنویر وایي چې دی د جایزې حیرانه کړی دی. مخکې تر دې چې د ښاغلي تنویر د څرګندونو تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د اکرم عثمان د ادبي فیسټیوال د درېمې دورې د جایزو په اړه عابد سپوږمۍ چې خپلې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه لنډ راپور لري.
د اکرم عثمان ادبي فیسټیوال چې د اکتوبر په 28مه د سویډن هیواد په استاکلوم ښار کې جوړ شوی و، په دغه فیسټیوال کې د پښتو ادبیاتو ډېری او کیسه لیکوالانو خپلې کیسې راستولې وې، چې د دغو کیسو له ډلې نه لومړۍ کیسه، دویمه او درېیمه کیسه د اکرم عثمان ادبي فیسټیوال ته بریالۍ شولې او جایزې وګټلې. دغه کیسې په سویډنۍ ژبه باندې هم وژباړل شولې او هم کتاب ترې چاپ شو. البته د دغو کیسو یوه ټولګه چاپ شوله په سویډنۍ ژبه باندې. د دغې انتخاب او یا هم د دغې پروسې چې دغه کیسې څنګه انتخاب شولې، جالبیت پکې دا و چې یو لیکوال ته هم یا یو داور ته هم چې دغه کیسې یې انتخابولې د کیسه لیکوالانو نمونه نه و ورښودل سوي، یعنی دغه پروسه په بشپړه توګه یوه شفافه پروسه وه چې د پښتو کیسو شمیر له 150 کیسو څخه پورته و، یعنی دغه فستیوال ته له 150 څخه پورته کیسې را لېږل شوې وې چې له دغو 150 کیسو نه بیا لومړی 15 کیسې انتخاب شولې، له 15 کیسو نه بیا 10 کیسې انتخاب شولې، او له 10 کیسو نه بیا 3 غوره کیسې انتخاب شولې چې دغو کیسو بیا جایزه وګټله، او هغه کیسې چې لومړی جایزه یې ګټلې ده زموږ د ټولنې د میرمنو بدمرغي پکې بیان کړې وې، او هغه کیسه چې دویمه درجې ته بریالی شوله زموږ د وطن د وروستۍ تراژدۍ یا زموږ د وطن وروستۍ تراژدۍ په ډېره سمبولیکه بڼه باندې انځور کړې وه چې یو لیکوال په هلمند کې د یو پوځي سنګر د سقوط کیسه کوي چې دغه سنګر په حقیقت کې د ټول افغانستان نمایندګي کوي او د نظام سقوط تمثیلوي، او کومه کیسه چې دریم مقام یې ګټلی و هغه هم د دو هم نومو کسانو کیسه کوي چې په ښایسته کیسهیز نثر کې لیکل شوې وه، دغه کیسه چې یو یې ډم محمد ګل خان د کیسې راوي و او بل یې جهادي قومندان محمد ګل خان دی چې دغه دوه کسان پر نوم سربیره پر نورو ډیرو شیانو کې هم سره ورته دي، خو ټولنه دوی ته په خوار متفاوت نظر ګوري. دغه کیسه زموږ د ټولنې بې ارزښته ارزښتونه ننګوي او په دې اړه مو بیا فکر کولو ته هڅوي.
له اخلي سپوږمۍ په مننې اوس به د کیلي په نوم د اکرم عثمان د ادبي جایزې د پښتو ژبې د لومړي مقام ګټونکي کیسه د همدې کیسې له لیکوال وحید الله تنویر څخه واورو. بیا به د دې کیسې په اړه د ښاغلي تنویر نظر ته سره غوړسو.
هلک پنسل په لاس پر مخې پر کتاب چپروت و رسامي یې کوله. کوچنۍ نجلۍ وخندل، وګوره خوله دې څومره غټه ورکړه. سړی چیغه کړه، ای پروفیسره! هلک وترېد، وګوره څو بجې دي. هلک پورته دیوالي ساعت ته وکتل، په خواره خوله وویل، ابا پاوکم اته دي. سړی پرې وربرک شو، د شو ته زو سم ووایه، په پاوکم دې نه در پوهېږم. هلک سر ښکته واچاو، وربرګ یې کړه، لږ وروسته 2 بجې کېږي. سړی د ښځې له لاسه تور پټکی واخیست، ښځې منډه کړه، تور رنګ کړي بوټ یې ورته سم کړل. سړی غاړه تازه کړه، هغه ګړۍ هم راکړه. مړوند یې د کوټې له ورسۍ راغورځېدلو د لمر زیړو وړانګو ته وښوره. د زیړ طلایي سا شغلې د کوټې پر دیوالونو راتاو شوې. ماشومانو ته یې مخ ور واړو، نن ښوونځي ته مه ځئ، زه مادې تر ډاکټره پورې بیایم. خور مکور کې یوازې مه پرېږدئ، وخت خراب دی، نه چې سبا مې رنګ بده شي. کوچنۍ نجلۍ د هلک غوږ ته خوله ورنږدې کړه، نو چې ابا په ساعت نه پوهېږي ولې په لاس کوي؟ هلک پنسل کېښود، غلې وویل، نه پوهېږم، ابا وایي چې دا رقم قیمتي ساعت په ټول کلي کې څوک نه لري او بل ښه ښکارېږي. سړی دالیس کې چیغه کړه، سپیرې ناوخته دی کړه. له ستړې سا ډک آواز راغی، ته راغلم. سړی وویل، چادرې دې سم افسر کړه، لاره کې به یوه او بل طرف ته نه ګورې. موټر کې دې ټخی نه منم، او پات شو ډاکټر سره به زه غږېږم. له کور ووتل، ښځه زړه کنډواله کې کېنوله. وړاندې خړو دوړو کې موټر راښکاره شو. سړی ښځې ته ورغږ کړ، سپیرې راځه. دواړه موټر ته روختل. سړی ټول نظر په ښځه کې اچولو. ښځه زوړن سر په چادرې کې غونجه ناسته وه. سړی د ښځې طرف شیشه ښکته کړه، تړپ شو. لاړې او شنه نسوار بعد بیرته د ښځې پر چادرې راوړل. ښځې ځان سره وښوراو. سړی خوله ور نږدې کړه، مه ښورېږه، د تربور موټر ده، ولې مې سپکوې؟ شیبه وروسته بازار کې له موټر ښکته شول. سړی له ښځې 2 ګامه وړاندې روان و. دواړه د بازار وې څنډې ته چې هلته به خلک د حاجت پوره کولو لپاره کېناستل ورسېدل. سړی ښځې ته وکتل، همدلته کېنه، زه لږ سودا رااخلم، وروسته به ډاکټر ته ولاړ شو. ساعت وروسته سړی راښکاره شو، غټ څادر یې پوزې ته ونیو. اوف، دا څومره بد بوی ده! د 2-3 پوښتنې وروسته یوې وړې مینه خانې ته ورننوتل. سړی وویل، پښې خوږېږي، له ملا په تکلیف ده، سا یې بندېږي، رکه روغه وه، خو بس چې جوار مې خرڅ کړل یو ناڅاپه په دې کې هم مرضونه را برسېره شول. ډاکټر وویل پرېږده چې خپله وغږېږي. سړي لمن په زنګون سمه کړه. خو ما درته وویل، ډاکټر ښځې ته وکتل، خورې څو اولادونه لرې؟ سړي وار د مخه وویل، مال د خدای دی، اته سره خیلخانه لرم. ډاکټر سړي ته نسخه ونیوله، ورشه دا درمل راوړه. سړي پر ښځه غږ کړ، جګه سپیرې ځو. ډاکټر ور غبرګه کړه، دا دې همدلته ناسته وي، ته لاړ شه درمل راوړه. سړی په تیزۍ سره ووت. ډاکټر وویل، خورې نوم دې څه ده؟ ښځې غلې وویل، ضربې وي، خاوند دې ولې سپیره درته وایي؟ ښځه چادرې کې وښودېده، زه چې راواده شوم خاوند مې ټوپک سپا کو. هغه خپل کوچنی ورور ترې ولګېد، تر ډاکټره هم ونه رسېد، ځای پر ځای شو. له هغې پېښې را وروسته مې خاوند سپیره بولي، وایي ستا ټنډه ما پسې ښه لاړه نه. ښځې غلې وویل، ډاکټر صاحب کاشکې د نسخه کې یو جوړ کلوشي هم راته لیکلی وای، هغه یې نه راته اخلي. ډاکټر مسکو د ښځې پښو ته یې وکتل. په شکېدلو پلاستیکي بوټونو د پینو زیړو سرو تارونو ځای نه کېده. د ښځې وچو او ډنګرو پښو ته یې خوا بده شوه، سترګې یې له اوښکې ډکې شوې. غلې وویل، خورې دروند کار او حمامونه ډېر مه کوه، پښې او ملا به دې ښه شي. سړی راننووت، تېزه تېزه سا یې اخیسته. هم ډاکټر صاحب دوایي وګوره. ډاکټر سړی ته وکتل، ګوره چې بازار ته ښکته شوې، یو جوړ ښه بوټونه د مېرمنې ته واخله. سړی د ښځې پښو ته وکتل، ښځې ژر په پښو چادرې ور واچوله. سړی ډاکټر ته وویل، کور کې نوې ایښي دي. دواړه جګ شول. ښځه زانګې وانګې په سړي پسې له شا روانه وه. د چادرې له وړو سرو یې له کیلو ډکې رېړۍ ته په خوند کتل. سړی لږ مخکې ودرېد، د دوکان مخې ته په رازړېدلو زنځیرونو یې لاس را تېر کړ. دا یو غټ زنځیر خو راکړه، پام چې ښه او مضبوط زنځیر راکړې، سپی ګولټېر دی، هغه پخوانی هم وشکاو. ښځې تر اخیره د کیلو رېړۍ ته کتل.
ښاغلي تنویر د جایزې تر ګټلو وروسته ماته وویل چې دی د جایزې حیرانه کړی دی. ولې له دې ځوان کیسه لیکواله به یې په تفصیل واورو.
زه چې څومره فکر کوم، کوم داوران چې دي یا د فیسټیوال د روونکي چې دي د پښتو د برخې، زه په دې باور یم چې زیاتره وخت له دغې ټولنې سره نه دي پاتې شوي، په افغانستان کې زیات ون نه دی کړی. نو دا فکر کوم دوی ته د یو ژورنالیستیک راپور په اساس باندې یا په بله بڼه باندې داسې ښکاره شوي دی. خو دا دوی ته حیرانوونکي ده چې په رښتیا هم شاید په افغانستان کې ښځه دومره محروم او دومره بې وسه ژوند ولري. چې البته دوی ډاکټر څخه خواست کوي ښځه د مېړه په نه شتون کې چې ما ته یو جوړ کلو شي، هغه بوټونه البته چې ښځینه یې په خو کوي. نو دوی ډاکټر څخه غواړي چې موږ ته په نسخه کې ولیکه. البته دوی دومره جرأت هم نه لري. البته دوی دغه ټولنه کې زه څومره فکر کوم دوی ډېر عمر پښتو نقادان دي، هلته دوی په اروپا کې ډېر پاتې شوي، یا دوی ټولنې سره شاید دوی ډېر جالب ورته رسوي. نو په همدې خاطر باندې دې ته لومړی مقام ورکړی. او ګڼې نورې پوښتنې دي چې هغه د ما په ذهن کې را پیدا کېږي چې شاید په دې دلیل دوی دا کار کړی.
څه دلایل ستاسو په ذهن کې درګرځي چې ولې دې ته جایزه ورکړي؟
لکه مثلا البته د پښتو ادب کې د ښځو محروم ځوان په یو عمره کچه باندې دوی نه یې مطالعه کړی، لکه څنګه چې لویو لیکوالانو راخیستی. دوی ډېر بې خبره دي دلته د ښځې ژوند او د پښتو ادب له برخې نه. دوی پکت ما دا کیسه د دې وړ بللې ده چې ولا دې خو ښه تصویر راخیستی، یا د پښتني هلته د ښځینه کشر باندې دي البته نرواکۍ یا د نارینه وو لخوا نه دومره جبر لاندې ساتل شوي دي چې دوی حتی ډاکټر ته کېږي او هلته دوی خپلې خوښې او پوښتنې ته نه پرېښودل کېږي چې دوی له ډاکټر سره په ښه زړه وغږېږي. او په ښار کې په داسې یو څنډه کې کېني چې هلته خلک رپی عجت ته کېني، د ښار تصویر ورکوي، یا ښه سره عموم کې ټیټ نه تکتل کېږي. همدې دلیل باندې به شاید لومړی مقام ورکړی.
له دې ښځې سره ډېر بد چلند کوي دا سړی، له خپلو ماشومانو سره ډېر بد چلند کوي. په افغان ټولنه کې فکر کوي چې دغسې نارینه هم شته چې ښځې ته ووایي چې کله ډاکټر ته روانه کوي او ورته وایي په لاره کې چې بلې خوا ته به نه ګورې، موټر کې دې ټوخی نه منم، او ډاکټر سره به خبرې نه کوي. د انسانان دواړه خل لري، سم او ناسم. دلته دا سړی له پایله تر اخیره پورې سم نه دی. ماشومانو باندې هم چیغې وي، لیکن بیا ورته وخت کې له ماشومانو سره خبرې کوي لکه څرنګه چې باید کرکټر انځور شي، هغسې نه دی انځور شوی.
بالکل منطقي اړخ کیسې ستونزې لري. خدا دې ما د لومړنیو کیسو نه یوه کیسه ده نو نه پیګم چې هغه ورسته ما کومې کیسې ته لګلې او کیسې ما یو ځای لګلې نو نه پیګم چې دوی ولې هغه کیسې نه دي انتخاب کړي او زه ته دوی اولیت ورکړم.
تنویر صاحب، کچرته د کیسې جنو تخنیکی شانو تراشم، مثلا زمان ته زراشم، تاسو یو ځای لیکي چې شیبه ورسته داسې وشول، ساعت ورسته سړی راښکاره شو، دا دقیق زمان نه دی. ساعت ورسته یعنی څومره وخت؟ شیبه ورسته یعنی څومره وخت؟ فکر په داستان کې خو پکار دی چې دغه فاصله ډکه شي. مثلا کله چې دغه میرمن په موټر کې رواني شي، دا یو زمان ډک شو. خیر، دا خو هم لا یو خبره ده. بل د نصر په برخه کې ځینې شیان تکرار شوي دي. مثلا څو ځله دا خبره راغلې ده چې ورغبرګه یې کړه، څو ځله دا راغلې ده چې چادرې وښورېده. لکه څرنګه چې تاسو وایسئ، داسې ښکاري لکه یوه لیکوال چې په پیل کې کیسې لیکلي، ما هم چې په اوله کې به کیسې لیکلې، کلمات به تکرارېدل او ځینې شیان به تکرارېدل، د زمان دغه مشکل ته به تر ډېره نه متوجه کېدم. همداسې ده؟
بالکل، ما تقریبا دا کتاب دوه کاله مخکې لیکلې وه. نو کله چې په دې کې اته میاشتې اووه میاشتې تېرې کړې، یو ملګري په واسطه مې ما ته خبره کړه چې دلته اروپا کې د پښتو داستان په برخه کې لنډې کیسې غواړي، او هلته ایمیل ورته ولېږه، کیسې ورته ایمیل کړه. نو درې یا څلور کیسې دې ورته ایمیل کړه، ما کیسې ولېږلې. خو مګر ما دا بابې زه وګڼله چې خیر، موږ مبتدي لیکوالان یو، یا تقریبا لیکوال نو موږ ځان ته نه ورکو، شاید ما موضوع نهښي، مقام وانه خلی، چا له پام دومره کې ورنه شي. خو مګر کله چې واخیستل، ما د خپل کیسې ته البته شي او سوال غونډه راته پیدا کېده چې دا کیسه څنګه دومره مقام وګاټو. نو یغه نو اوس که زه په دې خپل کیسه باندې قلم راواخلم، نه کوم، نو تقریبا ډېر زیات نیمګړتیاوې لري، د کرکټرونو لخوا، د مکالمو لخوا، د ډیالوګ لخوا، د مکان لخوا، د زمان لخوا.
تنویر صاحب، مننه. د کیسو په دنیاګۍ کې په پاتې شو. د کیسې لیکوالي لیمې ودان لنډه کیسه د دوی په شخص سره اور.
سودا لنډه کیسه. په زرګونو پاڼو کې سیک نه و پاته، ژیړې پاڼې لونې بیلې دي، باد نڅولې. زما سترګو ته هغه منی ولاړ دي چې د کال د پای امتحانو ته به مې تیاری نیوله، خو اوس له مکتب نه بیله یم. د کور دروازه وډبېده، پلار مې ور ووت، د خبرو غږ یې راځي. بېرته چابک خونې ته دننه شو، له هغې خوا چې راووت کمپیوټر یې په لاس کې دی. له مخ نه مې سور تاو پورته شو. نن سهار مې پلار له کمپیوټر نه ټول شیان ولېږل، پر فیسبوک یې د خرڅولو اعلان خپور کړ. فکر مې نه کاوه چې دومره ژر به یې څوک واخلي. پلار مې چې دا کمپیوټر راته راوړی و، وړه وم، هغه وخت مې کارتونونه پکې کتل، گیمونه مې پکې وکړل، فلمونه مې وکتل، وروسته مې لیکل هم پکې زده کړل، سندره مې پکې اورېدلې، دې وروستیو کې مې د درسونو ویډیوګانې پکې کتلې. پلار مې بېرته راغی، کمپیوټر ورسره نشته. لمر کرار کرار لمنه ورټولوي، خونې ته دننه شوم. وړو خویندو حیران سترګې راته ونیوې. پلار مې د موسکا هڅه وکړه، شونډې یې وخوځېدې. ښه ده چې خرڅ شو، د پاسپورټونو لپاره یې پیسې غوښتې دي. پلار د ټولو څېرې له نظر تېرې کړې. هیڅوک څه نه وایي، ده بیا وویل، همدا چې ایران ته ورسېدو یو بل کمپیوټر درته اخلم، هلته به درسونه وایې، مکتب ته به ځئ. کوچنی خور مې موسکۍ شوه، نورغلې دي. زه خپلې خونې ته روانه شوم، د کمپیوټر د میز تر څنګ کېناستم. پرون ماښام یې غلې غلې نغمه راته غږوله، نن مې هم زړه غواړي چې روښانه کړم، د خپلې خوښې سندره پکې واورم، خو د میز پر سر یې ځای تش دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په وروستیو کې د ژبو د عالي شورا د جوړېدو خبر ورکړ. یو شمېر ژبپوهان اندېښمن دي چې دا شورا به د مسلکي کسانو په نشتون کې د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعت نه کړي. دوی له ازادي راډیو سره د خبرو په ترڅ کې د شورا د جوړېدو هرکلی وکړ، خو د پښتو او دري ژبو تر څنګ په افغانستان کې د نورو شته ژبو د معیاري کېدو غوښتنه هم وکړه. جزئیات د اسمت سروان پراپور کی
د ژبو او ادبیاتو یو شمېر استادانو د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت لخوا د ژبو د عالی شورا د جوړېدو هرکلی کړی، خو دوی اندېښنه ښیي چې د مسلکي کسانو په نشتون کې به د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعات نشي او له دې سره به د یادې شورا کار اغېزمن نه وي. پوهنمل ډاکټر نور احمد ایمل چې د روسیې په کوبان دولتي پوهنتون کې د ژبپوهنې په برخه کې ډاکټرا کړې، وایي د یوې ژبې په معیاري کېدو کې د ټولو لهجو مطالعه او ترې ګټه اخیستل مهم دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ژبو د ارزښت لپاره او ژبو ته پاملرنه د ژبو د عالي شورا رامنځته کېده د اړتیا ده. اوس خبره دا ده چې د دې کار ډول څنګه دی او په کوم ډول دته کار کیږي، غړي څوک دي او د کار له هیډ څه ډول د کار چارې څه ډول تر سره کیږي، دا مهم بحث دی. کله چې ژبه د معیاري کول لپاره هڅه کیږي، کوشش کیږي د لهجو او داغو د لهجو وین کې ژبپوهان او د مختلفو سیمو کسان چې په دې شورا کې ګډون کوي باید تعادل پکې مراعات شي.
شغله ایمل همدارزوی د یوې ژبې د لری پرتو سیمو په ګړدودونو کې داسې کلمات او اصطلاحات شته چې د ژبې په معیاري کېدو کې مهم رول لري. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډیری د پوهنتون استادان او لیکوالان له افغانستانه ووتل چې په کې د ژبپوهنې اړوند کادرونه هم شامل دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی رئیس او د یاد پوهنځي د دری ادبیاتو د ډیپارټمنټ غړي پوهنواله ډاکټر راحله حمیدزی د یاد شورا جوړیدل مثبت ګام بولي، خو وايي د ټولو ژبو مسلکي استازي باید په دې شورا کې ګډون ولري ترڅو د خپلې ژبې لپاره کار اغېزمن تمام شي. هغه آزادی رادیو ته وویل
د شورا نه تمام یوازې د پښتو او دری ژبو ته نه، بلکې د افغانستان ټولو ژبو ته چې د ورکې دوله کوخ سره مخامخ دي باید پاملرنه ورته وشي. هر ژبه په دې شورا کې باید یو استازي ولري او هڅه دې وشي چې ټولې ژبې او د ژبو اړوند لهجې ثبت شي او د افغانستان د ژبو یو اطلس
افغانستان ساخته شوند.
دا چې د ژبو عالی شورا اصلي مخصره په جوړش کې څوک شامل دي او آیا د ټولو ژبو ژبپوهان او مسلکي کسان پکې شته کنه، په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د مسؤلانو نظر ولرو، خو ونه توانیدو. یاد وزارت د خپل واتس اپ ګروپ لاري یو راپور خپور کړی او پکې لیکلي چې د ژبو عالی شورا دغه وزارت د کلتور او هنر موین مولوی عتیق الله عزیزی په مشرۍ خپل لومړی ناسته وکړه. په راپور کې د مولوی عتیق الله عزیزی له قوله ویل شوی چې له یاد شورای مخه د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار کول دي. باختر خبری آژانس پر خپل اکس پاڼه لیکلی و چې د طالبانو د رئیس الوزرا په امر د ژبو عالی شورا رامنځته شوې څو د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار وکړي. په خبر کې راغلی و چې د په دې شورا کې د طالبانو تر واک لاندې د پوهنې وزارت، د افغانستان علومو اکاډمۍ، د اطلاعاتو کلتور وزارت، لوړو زده کړو وزارت او آزادو لیکوالو او ژبپوهانو استازي شامل دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په تیره یوه پیړۍ کې د بیلابیلو واکمنانو په دورو کې د ژبو د معیاري کېدو لپاره بیلابیلې ټولنې رامنځته شوې او بیا بیرته له منځه تللې دي. د ویکیپیډیا د معلوماتو لمخې په افغانستان کې اوس مهال 240 ژوندې ژبې شته چې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو پرې خبري کوي، چې له دې ډلې پښتو او دری د دې هیواد رسمي ژبې بلل کیږي. تر پښتو او دری وروسته ازبکي، بلوچي، پشایي او ترکمني هغه ژبې دي چې په افغانستان کې ډېر خلک خبري پرې کوي.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په برخه کې د هور سپیشل شعر د دوی په شخ
نن شپه درځم خامخا درځم، نن شپه درځم خامخا درځم، درځم لتا سره نن شپه تر سهار پورې په وچو شونډو په زخمی ګوتمې لداره دلری خود درد په غې کې په ژړغونی او بې سېک آواز سندرې وایم موسیقی غږوم لداره د ډکه موسیقی نڅوم د هر ژوندي انسان لداره د بی وغږو د زوړ جماعت ملا به غوږ د دیواله شاته وي هغه رښتینی وفادار مین به زما اوستا له موسیقی سره جوړه ژړیږي د ژړا غږ به زمونږ موسیقی ته لا ښکلا وربخي د ژړا درد به یې له سترګونه تلپاتې رڼایي پټه کړي نن شپه درځمه خامخا درځمه نوي رباب نوي ستار سره پوهیږې هیڅ راته ویلی نشي د درد کیسه دی هیڅ کولای نشي څنګه چې پیل کړې کیسه زړه دې راډک شي د دردونو مزي تاو راتاو شي خو زه درځمه خامخا درځمه نن شپه به دواړه خپل دردونه له چا نه پټوو د موسیقۍ په ژبه په هنرمندو ګوتو پرته د چا له ویرې او نن شپه د درد د پټولو خپل غرور ماتوو نن شپه خپل درد غږوو په پخوانۍ زړه سیله افغانۍ موسیقي د خپلې مینې د اظهار لپاره د خپل ژوندون په بیه نن شپه هیڅ ویره نه کړم دا مې وعده ده چې درځمه خامخا درځمه او دا مې وعده ده چې درځمه خامخا درځمه
خلې سپیڅلې په مننې چې دا شعري پازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام لورولې وو.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
د خوست لکنو د سیمې د مشانو وی جرګې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د نجونو ولور 2,000,000 افغانۍ وي. د یاد سیمې اوسیدونکو د دې پریکړې هرکلی کړی او ژمنه کوي چې په کلکه به د دې پریکړې څارنه کوي چې څوک سرغړونه ونه کړي. د نور قومونو سره په توپیر لکنو په سرغړونکو د پیسو ناغه نه دی شي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د خوست د لکنو د سیمې مشرانو د یوې قومي پریکړې لري د نجونو ولور 2,000,000 افغانۍ ټاکلی دی. قومی مشرانو پریکړه کړي کچېره د لکنو کوم کاس لدی پریکړه سرغړونه وکي له هغه سره به ټول قوم د غم او خاده هر ډول اړیکې پری کوي. قومی مشر نور جمال الدین ول په دې پریکړه کې ځینې نور رواجونه هم چې د زوم د کورنۍ لپاره درانه تمامیدل ختم اعلان شوی دي.
ورته مو داسې مطلب چې 2,000,000 روپۍ بو یعنی په داخل دی لکان کې که هر څو کې کبدیا کې کدل ته 2,000,000 بو سیری 500 روپۍ دې پورې وي چې هغه کوټه پوي هو زومبو هغه دی خلک نیوی ماما نشتا غوړی نشتا غریزی نشتا خلیفہ نشتا تونل نشتا یعنی لا جوړه جمع شپې جوړبو خو هغه نیوی دی پور پکو نیوی څلور جوړه سرات ټکرایو دا پوښانی په هو نیوی.
قومي مشرانوی لوړ والوار دی لامل شوی چې د زین زوانانو ودونه کلونه کلونه وخت ونیسی او حتی ونشي کولای چې د بهر په مزدوري کې هم د پیټي او چاپ کی. یو بل قومي مشر یونس خان وایي
نو دې پورا چې ایمون زون ویزا وخلی عرب تلوکی یا بلد تلوکی او دولتا کزداوی تلوکی دانو ولتا نوسوی اخیر آقا هم انسان دا نو دا طول شیون که مون وسنگوال او دای دی تکرت روپای دی کور خرسا دی خدی والور خویوزی پریک دا آنسی پریکوالا ای مون زوانون آتول دا غاسی گردی.
هغه کسان چې د لاس مزدوري کوي او په مزد د خپلو کورنیو نفقه ترلاسه کوي وایي دوی ځانونو ته ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي، نو بیا به د ولور پیسې له کومه پیدا کړي؟ د یادې سیمې دوه تنه ځوانان جنت خان او امیر محمد وایي
مو مثال دغو خښتو کې 200-300 روپۍ دړي نه شو جوړوی، خېټې ته نه شو پوره کوی، بیا به ورول ته مثال څه پوره کړو؟ او ډېر ځوانان دي مثال د ودونه هغه نه پاتې دي، مثال سپینګیرې شو کړي دي، مثال دی هغه څنګه د پلار په کورو کې ناستې دي راوړی نه شي.
بل لوري ته د قوم اوسېدونکو او ځوانانو د مشرانو د دې پرېکړې هرکلی کړی او غواړي چې د پرېکړې پلي کولو ته د جدي پام وشي. د یادې سیمې یو بل تن ځوان محمد نواز ویل
هڅه کوو چې د نورو قومونو کې هم داسې فیصلې ترسره شي، نو د دغې فیصلې څخه ټول د کاڼو قوم مشرانو ځوانان خوښ دي. غواړو چې دولت څخه چې په ټولو قومونو دا تطبیق کړي، د عوامو خیمه او یا روغه فیصله ده چې په ټولو قومونو کې تطبیق شي.
په پښتون مېشتو سیمو په ځانګړي ډول خوست کې د نجونو لوړ ولور د یو مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوی او مهموالي ته په کتو یې څو ځلې په ځینو قومونو کې ولور ته یو حد ټاکل شوی خو پلی شوی نه دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وې موسی احمد شیبر په خدای سپارم. شر ډیر شي
نور جہان پکار ندی زما دزڑ پروچلا دملنگ میں نسوشکارا ستا خبری شایستے تچی فلناز راتا کرے ہاں ٹپائے ہاں غزل سنگا فلنازی وخندل شایستا شایستا زوانی لکه دمین شایری پانس کال عمر کهو سنگ پر زانوی دا ارغو دزوانی ورزی وش پی پای انتظار کی تیریس پی چی دزر کورنی دا چا دلا میوڑے تصویر رکھ دشائے سن شرا پیڑ غم تل زما مل ما ساد یاری کم پیدا پلا سنا کچھ سے گرانو نظر بلو ہستے دل خوشحال جڑ گئی دی چرا سرا کول دی راضی مسافر یار د جرمنی نبارا سنا جلی ایسے بانے کبھی نری تصویر کردم فرزڑا پجڑا سا مور تزا نمش پدا تنہائی دا دا جانان گرانا جدائی دا ستا غمونا میل مانا قربان دا پرومی لدلا ہیرے دل دیرا تگرانا چاچا وایم جانا میں سوال زوار شوندا چنن جواب کی جانا پا خپل مطلب پورا کوي چې جوړو مال نن راځي ستا په لاس کسر بنګړي جوړو ما ټول اچوړي ستا ټکان پروت کول دې فرمای خاوري واړوې دسما ستا وړې د کول دې فرمای شروع دې کاني مې جانان تیر کړه ځواني اوس پته سپوزان تېروي مازدیګر سوزه ورځمه د جانان دې کله پرېږدمه